دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیوي بجې دي. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل او ملیحا میرزاده درته یو ځل بیا هرکلی وایو. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ غونیزه خبرونه هارون باچا هنری ګړی هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه وایانده ملیحا میرزاده.
ستړي مشي ته ټول اول پام وکړه د خبرونو سټکو ته. امریکا له طالبانو سره په خبرو کې د زلمی خلیلزاد په رول د افغان ملي امنیت سلاکار په سرګندونو غبرګون ښودلې دی. د مسلم لیگ نون غړو پلویانو د نواز شریف ته خوشي کولو په حق کې مظاهره کړې او پولیس وایي د نیوزیلند په دوو جماعتونو کې پر خلکو د ډزو په پیښه کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. تفصیل: د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړي استازي تور پورې کړي چې له طالبانو سره له خبرو نه د کابل په بهر ساتلو افغان حکومت کمزوري کوي. حمدالله محب پرون په واشنگتن کې په افغان سفارت کې خبري هوندې ته په وینا کې د سولې په بهیر کې د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد پر رول ټکونه وکړل. وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویان مرستیال رابرټ پلډینو بیگا په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل چې د محب سرګندونې د امریکا او افغانستان د اړیکو اغیزمنولو او د سولې بهیر مخ نیولو په معنا دي. محب تور پورې کړ چې خلیلزاد خپل هیلې او مقاصد لري او غواړي چې په افغانستان کې د پخوانو استعماري هیوادونو د مشر حیثیت ولري. خلیلزاد د نوموړي د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو پلډینو وویل چې د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ډیوډ هیل بیګا محب ورغوښته او ورته وویل چې د روغې جوړې په بهیر یې دا انتقاد ردوي. پرون د پاکستان مسلم لیگ نون غړو او پلویانو په بیلابیلو خارونو کې د درملنې لپاره د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته خوشي کولو په حق کې مظاهره وکړه. د مسلم لیگ نون مشران په حکومت تور پورې کوي چې په زندان کې شریف ته د درملنې مناسبې اسانتیاوي نه ورکوي. په پیښور کې یو مظاهره کوونکی مسلم خان مشال ریډیو ته ویل:
میاسب سره چې کوم زیاتې روان دي د بیماری په حالت کې، عمران خان وزیر اعظم دی هغه ته پته ده چې میاسب د بیماری په حالت کې خدا هغه تاسو سہولت میسر کیږي نه هغه اسپیټال ته بوزي.
د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري د مارچ په 1 په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلي چې پخواني وزیر اعظم د درغلې په قضيه کې بندي دي او حکومت ورته د هر ډول روغتيایي اسانتیا ورکول ته تیار دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د آنلاین ویزو نظام پرانیستو کړ چې ورسخه به د یو سل 15 اویا هیوادونو وګړي اوس له سہولته ګټه اخستی شي. پرون په اسلام آباد کې د آنلاین ویزو سیستم پرانستغونډې ته په وینا کې عمران خان وویل چې د سکیم له مخه به د شپږ نوي هیوادونو وګړي پاکستان ته د رسېدو سره سم تجارتي ویزا حاصلولی شي. نوموړي وویل په هیواد کې سیلګرۍ ته وده ورکول غواړي.
جب لوگ آئیں گے تو ان کو پتہ چلے گا پاکستان
دے وائی چھ خلق راشی نو پوہ بشی چھ پاکستان سے صلاحیت لری دا یادو ساتے چھ دا پاکستان شمالی برخی دا سویٹزرلینڈ پر تلا دو چند دا غٹی دی دا نڑے دنگی سو کے پا پاکستان کی دی زغوانم چھ پا پاکستان کے پا محتاط ڈال سیلگرے تا ودا ورکرم. عمران خان نویل نڑے تا خودل غواڑی چھ پاکستان یو امن خوخی حیوات دی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. پاکستان او هند کرتارپور راهداري باندې کار سر تر رسولو او زیر یې فعال کولو باندې رضا شوی دي. د پاکستان سرکاري ریډیو وای د زیارت په ورځ د واګي او اټاري ترمنځ په پوله د دواړو هیوادونو استازو یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان ډاکټر محمد فیصل د دواړو خواوو چارواکو ترمنځ د ملاقات وروسته خبريالانو ته ویل چې غونډه په ښه ماحول کې وشوه. نوموړي ویل چې بله غونډه به پر واګه پوله تر راتلونکي میاشتې په دویمه نیټه کیږي. د کرتارپور راهداري د سکانو زائرینو لپاره د پاکستان دربار صاحب گردوارے او د هند د بابا نانک گردوارے ترمنس جوړیږي. په داسې حال کې چې بلخ ولایت کې د پخوانی والی او مرکزی حکومت ترمنس کړکېچ دوام لري، افغان اجرائیه رئیس وایي امنیتي ځواکونه باید د خلکو په وړاندې ونه درېږي. په مزار شریف کې پرون د پخوانی والی عطا محمد نور د پلویانو او امنیتي سرتیرو ترمنس په نښتو کې 13 کسان ټپیان شول. د انخطې ترغی وروسته پیل شو چې د بلخ نوی امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز د خپلې دندې د پیل لپاره مزار شریف ښار ته ورسېد او د عطا محمد نور وسلوالو یې مخالفت وکړ. اجرائیه ریاست تېر ماښام په یو خبرپاڼه کې د عبدالله عبدالله له خولې ویلي د هیواد له امنیتي دفاعي ځواکونو څخه باید یوازې د دښمن پر ضد کار واخیستل شي. پولیس وای د نیوزیلند د کرایست چرچ ښار په دوه جمعتونو کې په خلکو د ډزو په پیښه کې یو شمیر کسان وژل شوي دي. پولیس وای د پیښې سره په تړاو یې یو مشکوک تن نیولې دی. ځایي میډیا نن خبر ورکړی چې د مسجد النور سره نږدې ډزې شوې دي. یو عینی شاهد ویلي چې لږ تر لږه درې کسان یې د جومات له ودانۍ سره نږدې په ځمکه په وینو کې لتپت ولیدل. ځایي میډیا وایي چې په لسګونو کسان زخمیان دي او یو شمیر نور وژل شوي دي. چارواکو ویل چې هغه وخت په جومات کې په لسګونو کسان موجود وو. پولیسو د کرایست چرچ مرکز کې ځایي اوسیدونکو ته ویلي چې په کورونو کې دی اوسي. یو بل عینی شاهد ویل چې جومات ته په تورو جامو کې د یو سړي د ورننوتو او ډزو کولو پسې خلک له هغه ځایه په منډو او تیښته ولیدل. د بنګلادیش کرکټ لوبډله د پیښې په وخت له جومات سره نږدې وه، خو د ټیم کوچ ویلي چې هغوی په حفاظت کې دي. د برتانیې د پارلمان غړو په 28 هیوادونو مشتمل اروپایي اتحادیې نه د وتلو لپاره د نور وخت اخیستو په حق کې رای ورکړی دي. له اروپایي اتحادیې نه د برتانیې په وتلو کې 15 ورځې پاتې دي. پرون د برتانیې د اساسو جرګې 412 غړو د ځان غوښتو په حمایت کې او 202 هغوی په مخالفت کې رای ورکړي. د په هغه صورت کې چې راتلونکي اونۍ پارلمان له اتحادیې څخه د وتلو تړون منظور کړي، د ټاکل شوي وخت نه درې میاشتې نور وخت غواړي. د برتانیې د پارلمان غړو ورله مخت بواري د وزیر اعظم ټریزا مې د وتلو تړون چې له برسل سره پر مذاکرات شوی و رد کړی دی. حکومت وایي که په دریم وارم تړون کامیاب نشو نو برتانیا ښایي د برگزیت لپاره زیات اوږد وخت وغواړي. او اخیری خبر د سپورت چې د افغانستان او آیرلند لوبډلې نن په ټیسټ سیالۍ کې یو بل ته مخامخ شوي. ټیسټ لوبه د هند د دهرادون ښار په لوبغالي کې کیږي او عموما 15 ورځنۍ سیالۍ وي. افغانستان تر دې مخکې له آیرلند سره 15 ورځنۍ سیالۍ وکړې چې نتیجه یې مساوي شوه، خو د شلو ورځو سیالو درې واړه لوبې افغانستان ګټلې دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مول بشار رادیو اوریدل بیان د ملیحه میرزاده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې پر ظلمی خلیزاد د افغان ملي امنیت سلاکار انتقاد د سولې بهیر مخې ته خنډ جوړوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سبات پاړه غونډه شوې. ناټو وایي په هغه هیواد کې د نړیوالو سرتیرو شمیر د سولې د خبرو له نتیجو سره تړلې دی. د پاکستان مسلم لیگ نون ملاتړو د پېښور په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې کړي دي او له حکومت یې غوښتي چې نواز شریف ته د علاج لپاره خوشي کړي. هند او پاکستان او چارواکو پرون د کرتارپور لار پر پرانیستو خبرې وکړې.
کچھ چیزوں پہ ابھی تک اختلاف ہے.
اس وقت تو دیکھیں انڈیا الیکشن پہ نہیں پہنچا تھا.
او په هارون بچا هنری گڑے کې د سوات د ځواني سندرغاړي سادیه شاه خبري او سندري اوري. مشال رادیو سروسی. لومړی موضوع ته ورځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سولې لپاره پر ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د افغانستان د ملي امنیت سلاکار څرګندونې رد کړې دي. حمدالله محب پرون په واشنگټن کې په خبرو کې تور پورې کړ چې خلیلزاد له مذاکراتو څخه د کابل په بهر ساتلو افغان حکومت نامشروع کوي. محب دا هم ویل چې خلیلزاد له دې کاره خپل مقاصد لري. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال رابرټ پلاډینو وایي چې پر خلیلزاد د محب انتقاد د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت ټکونو معنی لري چې د دواړو هیوادونو اړیکی او د سولې بهیر اغیزمنولای شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ځانګړي استازي تور پورې کړی دی چې له طالبانو سره له خبرو څخه د کابل پر بهر ساتلو افغان حکومت نامشروع کوي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په واشنگټن کې په افغان سفارت کې خبري غونډې ته په وینا کې له طالبانو سره د خبرو د اداره کولو د طریقې پر سر پر امریکایي استازي زلمی خلیلزاد انتقاد وکړ چې سمدستي د واشنگټن له غبرګون سره مخامخ شو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان د مرستیال رابرټ پلاډینو بیگا په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل چې د حمدالله محب څرګندونې د امریکا او افغانستان د اړیکو اغیزمنولو او د سولې بهیر مخې نیولو په معنا دي. محب په خپلو خبرو کې تور پورې کړ چې خلیلزاد خپلې هیلې او مقاصد لري او په ماضي کې یې هم دوه ځلې د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د ځان نومول غوښتل. د ویل افغانان او په حکومت کې ځینې کسان په دې اند دي چې له طالبانو سره د خبرو مخه د یو لنډمهالې حکومت جوړول دي چې پکې به خلیلزاد د وایسرای حیثیت ولري. کله چې برتانیا پر هند واکمنه وه، نو هغه مهال به یې د مستعمرې انتظامي مشر ته وایسرای ویل کېدل. دا لفظ په جنوبي آسیا کې په منفي معنا کې استعمالیږي. محب تور پورې کړ چې داسې کوي چې خلیلزاد یا خو نه پوهیږي چې څنګه مذاکرات وکړي او یا ښایي تر شا یې نور لاملونه وي. د ویل طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیار نه دي او د دې اړتیا هم نه ویني. د محب په خبره طالبان له امریکا سره د مستقیمو خبرو له لارې ځان ته مشروعیت وربخي. محب زیاته کړه چې خلیلزاد له خبرو څخه د کابل په بهر ساتلو افغان حکومت کمزور او نامشروع کوي او دا هر څه یقینا د سولې لپاره نه دي. خلیلزاد د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار د څرګندونو په خبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال رابرټ پلاډینو وویل چې د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ډیوډ هیل پرون محب دفتر ته وربللی وو او ورته وویل چې د روغې جوړې پر بهیر یې دا انتقاد ردوي. د ویل هیل محب ته وریاده کړه چې زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مایک پامپیو استازی دی، پر هغه انتقاد د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت د ټکونو په معنا دی او دا چې دا ډول څرګندونې د امریکا او افغانستان اړیکې اغیزمنولی او د سولې بهیر له خنډ سره مخامخولی شي. پلاډینو ویل چې هیل په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې هیواد د افغان حکومت ثبات او د سولې په بهیر کې یې پوره ونډې ته ژمن دی. زلمی خلیلزاد تر اوسه په قطر کې له طالب استازو سره د خبرو 15 پړاوونه سرته رسولي دي، خو طالبان لا هم له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو کولو انکاری دي. امریکایي چارواکو په بیا بیا ویلي چې له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو پرته له طالبانو سره د سولې هیڅ راز موافقه نه مني. افغانستان د سولې په موضوع کې پاتې کیږو. پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر خبرو یو ورځنۍ غونډه وشوه. د غونډې ځینو ګډونوالو مشال راډیو ته ویل د امریکا او طالبانو خبرې ښایي مثبتې نتیجې ولري. د افغانستان د ملي جبهې مشر انوارالحق احدي وایي د هیله مند دی چې د امریکا او طالبانو خبرې به د افغانستان تلپاتې سولې ته لار هواره کړي. په غونډه کې پاکستاني پوهانو وویل اسلام آباد د افغانستان د سولې او ثبات ملاتړی دی. سراج ظهیر موضوع څېړلی.
د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د نړیوالو چارو او کلتور لپاره شخصي ادارې پاکستان هاوس په بندوبست د افغانستان د امنیت پیاوړتیا او په منطقه او نړۍ کې د دې د اثراتو په اړه یو ورځنی کانفرنس وشو چې پکې د پاکستان او افغانستان سیاستوالو او پوهانو ګډون وکړو. په کانفرنس کې ګډونوالو په قطر کې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ په مذاکراتو د خیالاتو بدلون وکړو چې څنګه به دا مذاکرات کامیاب شي او د دې په منطقه سره اثرات وي او په افغانستان کې څنګه امنیت پزای شي. د افغانستان د ملي جبهې مشر ډاکټر انوار الحق احمدي مشال ریډیو ته ویل د دې مذاکراتو هیله مند دي.
زه فکر کوم امکان د سولې ست ده، امکان د موافقې دی امریکا او د طالبان ترمنځ امکان د موافقې ست ده. دوه برخه د افغانانو ترمنځ یو توافق په اساسي قانون په موادو باندې ده. زه فکر کوم د امریکا او طالبان ترمنځ امکان ډیر زیات ده، ځکه چې امریکا تقریبا غواړي چې په هر قیمت یې ووځي او د دې دوه برخه که هم په کافی اندازه تغییر به طالبانو په موقف کې هم صدر راغلی دی. دوی ځینې شیان دي، مثلا نو وایي چې موږ په سیاست انحصارو، وایي موږ رقابتي سیاست ته ځو، انتخابات منو، د ښځو حقوق، تحصیل پیسې کې، تعلیم پیسې کې، کار پیسې کې، دا شیان چې د منو.
د پاکستان لخوا برخه اخیستونکي د سیاسي چارو تجزیه کار او د مدني ټولنې غړي اخونزاده حسین احمد مشال ریډیو ته وویل په دې عمل کې چې تر څو د ډاکټر اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان حکومت برخه نه وي اغستې، تر هغه په دې منطقه کې پوره پوره امن نشي راتلی.
موږ په افغانستان کې سوله غواړو، امن غواړو، خو سب بنیادی شزونه داسې دي چې هغه د وسه پوری اګنور پاتې شو دي. په دې پروسس کې د وسه پوری د افغان ګورنمنت چې کوم انوالومنت ده هغه ډیر زیات کوېشنبل ده. او امریکا کده دې خطې نه وتل غواړي، خدا سوچ خو به هم کوي چې دا کم طاقت چې دلته زما په لاس کې ده په دې خاورا، زه چې د دې خاورې نوزم کې د پاره سټراکچر د وسه پوری د 15 کم دور وچلې ده د مذاکراتو د وسه پوری موږ داسې سالټ کنکریټ ډراپ نه.
په اسلام آباد کې د افغان چارو کارپو او لیکوال جمعه خان صوفی په دې اړه مشال ریډیو ته وی
دوا کو چې دا اوسنۍ خبرې چې کوم په دوه کې روانې دي دا په سرته ورسي افغانان د دې په خپل کې کې نه وي.
د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات د تیر کال د جولای د میاشت نه د امریکایي استازي ایلیس ویلز په مشرۍ شروع شوی وو او بیا وروسته د اکتوبر له میاشتې په دوه قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا د استازي زلمی خلیلزاد د افغان طالبانو سره مذاکرات پیل کړه تر دې د مې 15 پړاوونه سرته رسیدلې. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ناټو مشر یان ستولتنبرګ ویلي دی چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د سرتیرو شمیر له طالبانو سره د امریکایي چارواکو د خبرو له نتیجې سره تړلې دی. دا خبره نوموړي پرون په برسلز کې د کلنی رپورټ وړاندې کولو پر مهال وکړه. د زیاته کړه چې ناټو د سولې د هڅو ملاتړ کوي او امریکایي چارواکي ورسره دوامداره مشورې کوي. احمد تکل تفصیل لري.
د ناتو عمومي منشي وایي چې ناتو تر راتلونکو 50 کلونو پورې د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ ژمنه کړې، خو په راتلونکو کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ناتو د پوځي ځواکونو شمیر د سولې د روانو هڅو له نتیجې سره تړلې مسله ده. ینس ستولتنبرګ چې پرون په بروکسل کې د ناتو د 2013 کال د راپور د وړاندې کولو پر مهال څرګندونې کولې، زیاته کړه چې ناتو به بیا هیڅکله اجازه ورنکړي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي. موږ د دې لپاره په افغانستان کې یو چې دا هیواد بیا هیڅکله د نړیوالو تروریستانو ځاله نشي. همدا له طالبانو سره د روانو خبرو یوه مهمه مسله هم ده. نو په راتلونکي کې د ناتو د ځواکونو شمیر تر ډیره د دې خبرو له نتیجې سره تړلی دی. امریکایي چارواکو له تیر یو کال راهیسې له طالبانو سره تماسونو ته زور ورکړی او نږدې شپږ میاشتې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په چارو کې د ځانګړي استازي په توګه وګماره. ښاغلی خلیلزاد تر دې مهاله د طالبانو له استازو سره په 50 پړاوونو کې خبرې کړې دي. طالبان له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. د دې خبرو وروستی پړاو د تیرې سه شنبې په ورځ پای ته ورسید. امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ شوی، خو کومې موافقې ته نه دي سره رسیدلي. ستولتنبرګ وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې ښکېلو امریکایي چارواکو له ناټو سره په منظم ډول سلام مشورې کړې دي.
We welcome the talks that are taking place between the United States and Taliban.
موږ د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو هرکلی کوو. موږ د خبرې له نږدې څارو او په دې اړه د ناتو لغړو سره هم سلام مشورې کیږي. د امریکا مشر مرکچی زلمی خلیلزاد څو ځلې ناتو ته راغلی او له نږدې تماس ورسره لرو. د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکات میلر چې د دوه په خبرو کې حاضر وو هم په دې وروستیو کې ناتو ته راغلی وو. اوس مهال د 9 هیوادونو شاوخوا 12,000 سرتیري د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ډیر دي چې دنده یې افغان ځواکونو ته د پوځي زده کړو او د سلام مشورو ورکول دي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړی
په لسنی مو بجو
تاندې هلی
په یوونی م بجا
جمهوریت
په پوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2 بجو
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په 3:30 بجو
پام کوا
په پوکم 4 بجو
حجره
په 4:30 بجو
د پاکستان مسلم لیگ پلویانو پرون د پېښور په ګډون د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د خپل علاج لپاره خوشی کړي. د مظاهرو ګډونوالو مشال راډیو ته ویل چې د شریف روغتیایي وضع خراب ده. د پاکستان حکومت وایي په زندان کې نواز شریف ته د درملنې اسانتیاوې ورکوي او له شخصي ډاکټر هم د علاج اجازه لري. د غلام غوس رپورت د پېښور د احتجاج کوونکو په نارو پیل کړي.
په پېښور کې د یو لاریون پر مهال یو احتجاج کوونکی مسلم خان له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د میا محمد نواز شریف سره د عدالتونو او موجوده حکومت لخوا زیاتې روان دي.
عمران خان وزیر اعظم دی، هغه ته پته هم ده چې میا صاحب د بیمارۍ په حالت کې دی، خو هغه ته څه سهولت میسر کیږي نه، هغه هسپتال ته بوځي نو د علاج په نوم باندې میا صاحب تصدیق کیږي. میا صاحب هغه انسان دی چې د ملک درې پیره وزیر اعظم پاتې شوی دی. د سیاسي مقاصدو لپاره میا صاحب تصدیق کیږي لګیا دی. چچان صاحبان ته دا خواست کوم د چا اهلی کار مه جوړېږي، سده انصاف فیصله دا هغه باندې وکړي.
خو څو ورځې وړاندې د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي وو چې میا نواز شریف د درغلو په قضیه کې د احتساب عدالت لخوا جیل ته لېږدول شوی دی او حکومت به د نواز شریف د روغتیا هر ډول خیال ساتي او میا نواز شریف ته به په هیواد کې د ننه د علاج کولو هر رقم زمینه برابروي. د شریف د وکیل لخوا په اسلام آباد های کورټ کې تر دې وړاندې د خرابې روغتیایي وضع په بنیاد د هغه د خوشی کولو لپاره یو اپیل جمع کړی شوی و، کوم چې د پرورۍ په 25مه نیټه رد کړی شوی و. په پېښور کې د یوې بلې احتجاجي مظاهرې پر مهال یو احتجاج کوونکی وویل چې پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف هم د یو عدالتي مقدمه سره مخ و، خو بیا هغه د ناروغۍ په بنیاد په بهر هیواد کې د علاج لپاره په ضمانت خوشی کړی شو.
زما نوم عالمگیر افریدی دی، د مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن سره تعلق ساتم. لکه پرویز مشرف وګوري په هغه باندې هم څه مقدمې وې، هغه مطلوب و، خو دې تدا کلچر تدا کې غلاوې یا داسې هغه نو دی به د لندن نه نه راتلې سره د لور او چونکې دا نور خلک کم دي، دا نورو خلکو باندې دومره کیسونه دار سره روان دي، نو دا یو یوازې دا چې کم سیستم دی دا صرف د نواز شریف لپاره دی.
په اسلام آباد های کورټ کې د میا نواز شریف په ضمانت د خوشي کولو د غوښتنلیک د رد کېدل وروسته اوس په سپریم کورټ کې اپیل داخل کړی شوی دی. پخوانی وزیر اعظم ته په العزیزیا ریفرنس کې د احتساب عدالت لخوا د اوه کلونو د بند سزا د دسمبر په څلرویشتمه نیټه اورول شوې وه. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د آنلاین ویزې نظام پرانیستی او ویلي دي چې له دې اقدام سره به یې هیواد ته زیات سیلګري ورشي. عمران خان پرون د هیواد د ویزې نوې پالیسي اعلان کړه چې ورسره سم اوس د 500 هیوادونو وګړي کولی شي چې پاکستان ته پر رسیدو پر هوایي ډګر ویزه ترلاسه کړی شي. شنونکي وایي اسلام آباد ته پکار ول چې د دې هیوادونو په قطار کې افغانستان هم شامل کړی وای. احمد الله رپورټ لري.
پرون د زیارت په مازیګر په اسلام آباد کې د آنلاین ویزو د نظام پرانیست د سوریې ته وزیر اعظم عمران خان وویل دې ګام نه ظاهریږي چې پاکستان یو پرامن او مستحکم ملک دی او خپلې دروازې د نړۍ لپاره خلاصې کړې. د نوموړي وینا وه پاکستان ته د راتګ اسانه کولو سره به نه صرف په ملک کې د سیلګرۍ څانګې ته وده ترلاسه شي، بلکې سرمایه کاران به هم د پاکستان مخه وکړي. پاکستان کې داسې ذهنیت لرونکي موجود ول چې دا یې کوشش و چې ویزه ورکول دومره مشکل کړي چې څوک دلته را نشي. خو د آنلاین ویزې ورکولو په شا زمنګ دا مقصد دی چې د نړۍ د نورو ملکونو خلک پاکستان ته راشي او د شمالي علاقو پرته په پاکستان کې موجود تاریخي ځایونه وګوري. ترکی هر کال د سیلګرۍ نه 40 ارب ډالر او ملیشیا 22 ارب ډالر ګټي، نو زمنګ به هم کوشش وي چې سیلانیانو لپاره ښه نه ښه سهولتونه برابر کړو چې په زیات شمیر کې پاکستان ته راشي. دستوري ته د کورونو چارو وزیر مملکت شهریار افریدی وویل د نړۍ 500 هیوادونو وګړو ته په هوایی ډګر د ویزې ورکولو پرته د نورو 115 هیوادونو وګړو ته به برېښنایي ویزې ورکولی کیږي. د نوموړي وینا وه په ابتدایي توګه به د 500 ملکونو وګړو ته آنلاین ویزې ورکوي او د ویزې په فیس کې 22 نه تر 25% پورې کمی کړی دی. پاکستان به له دې وړاندې د 40 ملکونو وګړو ته په هوایی ډګر ویزې ورکولې، خو اوس یې دا سهولت د نړۍ 500 ملکونو وګړو لپاره وغځو چې پکې د چین، جاپان، تایلند، انډونیشیا، ملیشیا، سنگاپور، ترکی، تاجکستان، آذربایجان او د سویلی اسیا ځینې ملکونو پرته اروپایی، عربي، افریقایي او د شمالي او جنوبي امریکا ځینې هیوادونه شامل دي. د 500 ملکونو په دې لیست کې پاکستان خپل درې گاونډي ملکونه افغانستان، ایران او هند نه دي شامل کړي. پخوانی سفارتکار او د بارانو چارو کارپوه آصف درانی د حکومت لخوا آنلاین ویزه ورکول یو ښه ګام بولي او وایي پاکستان له خپل ټول گاونډي ملکونه او خصوصا افغانستان د 500 ملکونو په دې لیست کې شاملول پکار وو. د افغانستان په حق لا پاکستان له خپل ویزه پالیسی نرمه ساتل پکار دي، ځکه چې هر ورځ په زرګونو خلک د دوانو ملکونو ترمنځ تګ راتک کوي. بل دا چې آنلاین ویزه ورکولو سره به نه صرف خلکو ته ډیر سهولت ترلاسه شي، بلکې په مختلفو ملکونو کې د پاکستان په سفارتخانو به رش هم کم شي، نو پاکستان له دا ګام ډیر مخکې پورته کول پکار وو. په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخ دی، حکومت هڅه کوي چې د ویزې په قوانینو کې اسانی پر راوستلو سره بهرنیان د هیواد سیلانی سیمو ته راکش کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
پاکستانی او هندي چارواکو پرون د سیک زائرینو لپاره د کرتارپور لارې پر پرانیستو خبرې وکړې. د دواړو هیوادونو پلاویو دا خبرې پر داسې مهال کړې دي چې 13 میاشت د هند تر واک لاندې کشمیر کې پر سرتیرو له برید راهیسې د دواړو خواوو اړیکې ترنګلې دي. د کرتارپور لار پرانستل به د اسلام آباد او نوې دلی ترنګلتیا کم کړی شي او که څنګه؟ ظفر خان د دې پوښتنې ځواب راکوي.
د پاکستان د بهرانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل چې د پاکستانی پلاوی مشري هم کوله له مذاکرات وروسته خبریالانو سره په خبرو کې مذاکرات ګټور وبدل. نوموړي ویل دواړه خواوې په دې سلا شوې چې د کرتاپور لارې د پرانیستو لپاره به هڅې تیزوي. دی وایي په ځینو خبرو لا هم د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف شته دی چې تفصیل یې نشم درکولی. په دغې اړه به د اپریل په دویمه په پاکستان کې دواړه خواوې خبرې وکړي. کرتارپور د سیکانو سپېڅلی ځای دی. دا سیمه د پاکستان غاړې ته په ناروال ضلع کې ده. د پاکستان او هند چارواکو په یو داسې وخت کې د کرتارپور په پروژه غږېدلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلی دي. دا چې پروني مذاکرات د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ څومره کمولی شي دا پوښتنه مې په کراچۍ پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد شایسته تبسم مخې ته کېښوده. هغه وایي
دا وخت د ټاکنو له مرحلې تیریږي او وزیر اعظم مودی ته د سکانو د رایو د ترلاسه کولو لپاره د کرتارپور لار خلاصول ګټور وو، نو ځکه په دې موضوع خبرې وشوې. د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو اړیکو اصلي لامل کشمیر دی، ځکه دا پیشرفت په عارضي وي. زما په خیال د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په فروری کې د پلوامې د پیښې نه یو ورځ وړاندې کچې ته نشي راتلی، ځکه چې د 1921 وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په لومړي ځل دومره زیات کړکېچ رامنځته شوی دی.
شایسته تبسم زیاتوي د پاکستان او هند ترمنځ په 2010 میلادي کال کې تر هر وخت زیاتې ښې اړیکې وې، او هغه ځکه چې دواړو هیوادونو په تجارت او نورو موضوعاتو هم خبرې کولې. اوس چونکې امریکا هم له افغانستانه د وتلو خبرې کوي، نو هند غواړي پاکستان د پرلپسې فشار لاندې وساتي. څېړونکي او پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي ښایي د کرتارپور په موضوع خبرو سره د پاکستان او هند ترمنځ اوسنۍ کړکېچ لږ شان کم شي. نوموړی وایي پاکستان بار بار هڅه کوي چې د هند سره د پلوامه د وروستو پیدا شوی کړکېچ پای ته ورسوي.
پاکستان بیا بیا وایي نو خبر حاصل کړي د اقتصاد تر سو چې هند سره اړیکې نارمل شوي نه وي د پاکستان اقتصاد خپل مقام ته نشي رسېدی، او چې نشي رسېدی نو دلته به غربت عام وي او نور به چې کم هم نه مسایل وي. نو دغه وجه ده چې پاکستان غواړي چې دې سره خبرې اترې شروع کړو، ځکه چې دا خو اویا کال په دې کې تیر شو، 25 کاله به نور هم تیر شي، کله پورې به او کمه پورې به دا خلک چې کم دی دا غمی ده مصیبتونه او دا تکلیف.
د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې تیره میاشت وروستو له هغې ترینګلې شوې چې ځانمرګي بریدګر د هند تر واک لاندې کشمیر په پلوامه کې 44 هندي سرتیري ووژل. د برید ذمواري پاکستان میشتي وسلوالې ډلې جیش محمد منلې ده.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. له پاکستانه خبرېدونکي ډان ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستان او هند ترینګلتیا یوه مثبته نتیجه دا راوتلې چې اسلام آباد د ناقانونو ډلو ضد کارروایي پیل کړه. ورځپاڼه وایي دا کارروایي باید دوام ولري. لیکنه دا هم وایي چې په جنګونو لانجې هیڅکله نه هواریږي، بلکې لا پسې زیاتېږي. ګولایاز د ډان ورځپاڼې د لیکنې مهمې برخې اوروي.
ډان ورځپاڼې د لیکوال ای رحمان مقاله امن یوازنۍ لاره ده تر عنوان لاندې خپره کړې ده. په مقاله کې د پاکستان او هند ترمنځ ترنګلو اړیکو او د امن په ارزښت ټینګار شوی دی. د لیکوال په خبره په جنوبي ایشیا کې د پاکستان او هند ترمنځ کله هم اړیکې خرابې شي نو نړیواله ټولنې سره د اټمي جګړې اندېښنې پیدا شي. دوی دا ویره ځکه هم لري چې په جنوبي ایشیا کې دغه دواړه هیوادونه اټمي وسلې لري او د روایتي وسلو په کارولو ستړي شوي دي. د لیکوال په خبره اټمي وسلې لرونکو هیوادونو به د یو بل پر ضد روایتي کارولی او ترمنځ به واټن هم زیات وو، خو د پاکستان او هند ترمنځ فاصله نشته. په مقاله کې راغلي ک چې دغه دواړو هیوادونو کې یو هم اټمي وسلې وکارولی نو پر یو بل به ډیر زیات بد اثرات پریوزي. لیکوال رحمان وای د نړۍ تاریخ کې چې هم جنگونو شخړې نه دي حل کړي، بلکې لدی وجه مسلې نور هم زیاتې شوې دي. همدغه وجه ده چې پاکستان او هند دا خبر په پام کې نیولی چې جنگ به دواړو لورو ته لوی تباهي خور کړي او دوی دانشې زغملې. لیکوال وای د پاکستان او هند ترمنځ ترنګلو اړیکو یو مثبته خبره هم رامسته کړي ده. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ ضد قومي کړنلاري عملي کولو په ترڅ کې تر بندیز داندې ډلو خلاف کاروایی شروع کړې دي. دا پلان په 2014 کال کې جوړ شوی وو، خو پرې عمل نه کېدو. د لیکوال په خبره باید د هغه ډلو پر ضد کاروایی منطقي انجام ته ورسول شي چې ترهګر ډلو سره اړیکې لري. لیکوال زیاتوي دا هم ناسمه خبره ده چې نړیواله ټولنه پر پاکستان تور لګوي چې جهادي ډلو سره اړیکې لري. لیکوال ای رحمان په مقاله کې د پاکستان او هند د رسنیو کردار په حواله لیکلي چې د دواړو هیوادونو میډیا هغه شان رول ترسره نه کړو چې په کار وو، بلکې د جنگ نغارې وهلی. د دواړو هیوادونو رسنیو ته پکار ده چې په دې خبره پوه شي چې ټول عمر په نفرت نه تیریږي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
پلسنی موبجو
تاندې هله
په یو نیمه بجا،
جمهوریت
په پاو کم دوو بجو،
د ځوانانو غږ
په دوو بجو،
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په درې نیمو بجو،
پام کوه
په پاو کم سلورو بجو،
حجره
په سلور نیمو بجو.
دا خبرونه وی چې نن در خبرو او لکه څنګه چې واوریدل په امدی غړی کې هارون باچا هنری غړی درته هم در خبرو چې تاسو تر خبري لنډیز ورسته اوریدل شي. خبري لنډیز ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد تور پورې کړی چې له طالبانو سره له خبرو څخه د کابل په بهر ساتلو افغان حکومت کمزوري کوي. حمدالله محب پرون په واشنگټن کې په افغان سفارت کې خبري غونډې ته په وینا کې څرګندونې وکړې چې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له غبرګون سره مخامخ شو. وزارت ته مهم څرګندونې د امریکا او افغانستان د اړیکو اغېزمنولو او د سولې بهیر مخ نیولو په معنا بللې دي. پرون د پاکستان مسلم لیگ منغړو او پلویانو په بیلابیلو ښارونو کې د درملنې لپاره د خپل مشر او پخواني وزیر اعظم نواز شریف ته خوشي کولو په حق کې مظاهره وکړې. دوی حکومت تورنوي چې په زندان کې شریف ته د درملنې مناسبې اسانتیاوې نه ورکوي، خو حکومت وایي ورته هر قسمه طبي سهولتونه ورکولو ته تیار دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د آنلاین ویزو نظام پرانیستو کړ چې ورڅخه به د 1015 هیوادونو وګړي اوس له سهولته ګټه اخیستی شي. پرون په اسلام آباد کې د آنلاین ویزو سیستم پرانیستل ته په وینا کې عمران خان وویل چې په هیواد کې سیلګرې ته ودا ورکول غواړي. پاکستان او هند کرتارپور رادارې باندې کار سرته رسولو او ذریعې فعاله کولو باندې رضا شوي دي. د زیارت په ورځ د واګې او اټاري ترمنځ په پوله د دواړو هیوادونو استازو یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د نیوزیلند پولیس وایي د کرایسټ چرچ ښار په دوو جمعتونو د ډزو په پیښو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. د نیوزیلند رسنۍ وایي د ډزو پیښه د مارچ په 15مه له النور جمعت سره نږدې شوې. پولیس وایي د پیښې په تړاو یې څلور مشکوک کسان نیولي. د برتانیې د پارلمان غړو په 28 هیوادونو مشتملې اروپایي اتحادیې نه د وتلو لپاره د نور وخت اخیستو په حق کې رای ورکړې دي. له اروپایي اتحادیې نه د برتانیې په وتلو کې 15 ورځې پاتې دي. پرون د برتانیې د استازو جرګې 212 غړو د ځنډ غوښتنو په حمایت کې او 202 هغوی په مخالفت کې رای ورکړې.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورید، وایان دوا ملیحا میرزاده. او سم وخت شوی د ونیزی خبرونه هارون باچا هنری غړی تاسو ته معلومه ده چې دا خبرونه د هر زیارت یا پنځشنبه پر ورځ د پیښور له وخت سره سم پر څلورو بجو او د کابل پر درینو بجو در خبرو. پرون چې خبرونه وانو پاغې کې مو لسواته سندرغاړي سادیه شاه میلمنه وه. سادیه د تیرو درو څلور کلونو راهیسې د موسیقۍ او سندرو میدان ته وردانګلې دي او وایي چې معیاري شاعري او هغه سندرغاړي خوښیږي چې مهنت کوي، یعنی زیار باسي. سادیه شاه وایي چې ډېرې سندرې ویلې دي، دوبۍ او افغانستان ته هم تللې، هلته یې کنسرټونه هم ورکړي دي او خپل هنر یې ښودلی دی او ویلي دي چې په راتلونکي کې نور زیار هم باسي، خواري کوي، ریاض کوي چې د هنر په میدان کې نومیالی سندرغاړي شي. هارون باچا هنری غړی خبرونه پرون ملیحا میرزاده جوړه کړې، له سادی شاه سره خبرې کړې. په خبرونه کې د دې ځنې سندرې هم اوریدل شي. نو راځي چې د خبرونه په تکراری توګه واورو.
هارون باچا هنری غړی پروګرام کې زملیحا میرزاده ما تاسو ته هرکلی وایم. د نن لپاره به زه د تاسو کوروانه یم. موږ سره نن د سوات نه میلمنه ده سادیه شاه، پښتنه سندرغاړې ده او د تیرو څلورو پنځو کلونو راهیسې سندرې وایي. نو راځئ چې د هغوی سره خبرې وکړو. هغوی ته ستړې مشه وایو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
څنګه یا سادیه؟ تاسو ښه؟ ډیره ډیره مهرباني سادیا شاه دا یو سات چې دی تاسو سره به خبرې کوو. د کله نه تاسو د سندرو میدان ته راوتی؟
تقریبا سلور کال کېږي.
نو دا تجربه مو څنګه ده د سندرو؟ تاسو څه احساسوئ؟ خوشحاله یې د خپل فیصلې نه؟
جی زه ډیره زیاته خوشحاله یم. ما ته په ډیر زیات فخر دی او بل دا زما ډیر زیات شوق.
ستاسو د کورنۍ په څنګه رد عمل دی او تاسو سره مشکلات خو نشته؟
جی مونږ ته مشکلات په دې وجه نشته چې مونږ خاندانی فنکاران یو.
نو زیات سپورټ، زیات ملاتړ او مرسته چې دا ستاسو سره چا وکړه؟
جی هغه زموږ سره زما والد صاحب وکړه.
والد صاحب نه بغیر خو څنګه تاسو فکر کوئ چې دا کار ممکن وو؟
نه جی نه، بیا بالکل ممکن نه و. ماتا
ښه اورونه هم شته؟
جی او درې رونه دي.
ښه اورونه خویندې تاسو څومره لرئ او بیا اخوی سبقونه وای؟
جی ماشومان وای او مونږ چې کم لوی نو لکه مونږ نه دی ویلې.
تاسو تعلیم نه دی کړی نو ولې نه دی کړی سادیا؟
جی بس داسې مجبوریان چې د انسان نه په تعلیم پاتې شي.
خواهش مشته چې کاشکې تاسو تعلیم کړی وی؟
جی ولې خواهش نشته، اوس خو ډېر زیات احساس راځي ځکه اکثر زه بار مجته لاړه شم نو زه زیات کله لکه دا په زبان باندې نه پوهېږم نو ما لپاره ټایم کې ډېر زیات افسوس راځي.
تاسو بهر ملکونو ته هم ځئ؟ کومو کومو ملکونو ته تللي؟
جی دوبۍ ته تللي یم یو پروګرام لا، بل کابل ته هم تللي یم.
هلته خو ډېر پښتانه دي، نو څنګه ستاسو هرکلی څنګه کیږي؟ رد عمل درته څنګه خلک ښکاره کوي؟ ستاسو فن او هنر ته د خلکو رد عمل څنګه دی؟
جی نو پښتانه کې خو هم شته او بد هم شته، هر ځای کې هم شته او بد هم شته. په خپله درانې بل انسان ورته دروند ښکاري او چې په خپله هم داسې نو بس بل خو ته ښکاري ښکاري.
څومره البم یې اسې البم مراوتې دی؟
جی تقریبا زما دوه درې البم راغلی دي. او جی
ښه دوه درې البم راغلی دي، نو څنګه هغه په مارکیټ کې ښه چلېدلی دي؟
او جی او ښه چلېدلی دي، او بل لا چې لکه زه کوم غانې وکړم نو لکه په هغه کې خامخا زموږ د ډېرونو بایګانو فنکارانو لاسي چې لکه دا راغوزاره شي لکه ډېر اثر داسې وشول چې ما فلم تم دمې کړي وي اډیو زما به ویډیو په بیا هغې وکړه خالي خولۍ پوره پوله.
ستاسو خو خپلې ویډیوګانې هم راځي که
نه؟ او جی خپلې ویډیوګانې هم زما راځي.
سادیا تاسو سره خو ډیر خوند کوي اوریدونکو ته وایو چې ایم مونږ سره په دې پروګرام کې سوالي ستاسو یو سندره ده، نو خو هم دا چایته ورشو؟
جی بالکل بالکل بالکل.
نو راځي چې د سادیا شاه په غږ کې دا خوږه سندره واورو. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو پروگرام هارون بچا هنری غړی ته خوږی ملي حمیر زاده یم. تاسو زل بیا هر کلی وایم. نن ما سره میلمنه ده د سوات نه سندرغاړي سادیا شاه. د غوی سره خبرې روانې دي. سادیا یو اوریدونکو ټلیفون کړی دی، نو غوی توار ورکو چې تاسو نه څه تپوس کول غواړي.
دا محمد تدین د مسلم باغ ماجر کیم ز میلمنه ته سلام وایم. تپوس می دا د چا شاعری ډیره ویلې ده او بل سندرغاړو کې کوم سندرغاړي خوښ
یو بل اوریدونکو ته زو
مسولانا کریم له کندهار سر ساسر پرمات انو دا غری من منی سندا تاسو چې د کوم نارینو سندرغاړ سره سندري ویل دي او تر اوسه څو سندري ویل دي او څو البم یې راغلي دي.
چې شاعري زما د ټولو خوښه ده، یو تم بد نشم ویلی ځکه بیا خفه کیږي. زیات کړه لایق زاده لایک او شمس دا شاعري مې ډېره خوښه ده. جی
ها، او سندر بیا کوم زیاته د چا شاعري تاسو زیاته ویلی ده؟
جی مو کو د ټولو ویلی ده.
ها، لکه مثلا کم شاعران؟
ما خو زیاته شاعري دا ابوزاده مې ویلی ده، جانزیب کورمیوال مې ویلی ده، نادم خټک مې یو غزل ویلی ده.
او بیا په پښتنو سندرغاړو کې ستاسو څوک خوښیږي؟ بیا چې کم زنانه سندرغاړي دي او نارینه هم؟
جی زما ټول خوښ دي او زیات تر هغه انسان مې ډېر خوښ دي چې څوک محنت کوي.
نه خو لکه یو داسې آواز چې تاسو ته متاثره یا تاسو وایه چې او زه هم داسې یو سندرغاړي جوړېدل غواړم.
جی اخو نمبر ایک ستاره ده، ستاره نه سواز می خوختی.
ستاره
اخو خیر بختنه نه ده. آواز ښه ده. او بیا په سنگران کې بیا عرفان کمال آواز خوختی.
ها، عرفان کمال. نو عرفان کمال سره تاسو سندره څه ویلې ده او کنه خبرګه؟
نه جنا مو سره سندره نه ویلې.
ها، نو خواهش مشته چې دا وی سره یو سندره کله وایې؟
نه جنا دې څه خواهش کوم نشته، زما بس صرف دا خواهش چې هغه غزل به بس یو.
ها، د کندهار نه یو ټلیفون راغلی او غوي دا تپوس کو چې سو سندره تاسو ویلې دي او سو البم تاسو راغلی دي؟
جی ما خو درې البم کړی دي. د یو البم نوم مو زما پیل البم دې کې ګلاسونه کړل او د منې نوم بیا و د بنو جنگ هغه ما کابل لکړو.
او د کومو نارینه او سندرغاړو سره ستاسو سندرې راغلي دي؟
او چې د کابل یو سندر هغه سم یو غزل ویلو او یو د پېښور یو هغه سندر مصری یو غزل.
نو څنګه خوند درته درکې دا سندرې ویل او بیا زیات مست سندرې ستاسو خوښ دي کنه غزلونه او د سلیکشن تکي آرام؟
ما بالکل مدام غزل مې خوښي.
مدام غزلونه م خوخیږي. د هندی فلمونو سندره تاسو اوري؟
نه جنا اوري چې څوک نه خوخیږي، په زمو پاکستان خلک او بس له دم خوختي.
فلمونو شوق نشته؟
خو مو خو خلک مول بالکل نه دي خوخ.
ها، خلک دې نه دي خوخ. کوم رقم شاعری تاسو زیاته خوخیږي؟
جی شاعری خو هغه شاعری به علم پکاري چې پاغه کې درد دي او انسان ته عبرت واخلي.
ها، لکه درد او عبرت. نو تاسو خو مر ډیر کم دي، نو د درد خبره ولې کوي؟
جی بس هغه ځکه دې څه کوم کنه چې انسان باندې د کور نن داسې څه مسایل راشي چې هغه انسان له زړه ودرد کوي.
نو تاسو کور کې څه مسلې شته؟ دا خو شخصي پوښتنه ده، خو داسې څه مسلې چې تاسو موږ سره شریکول غواړئ یو د پښتني سندرغاړي په حیثیت باندې تاسو د کومو مسلو سره مخامخ یې؟
نو جی بس مسله خو دا چې زموږ د کور لکه څه مسله نشته کنه، خو لکه نور خلک داسې په دې خپلوانو کې چې لکه هغه چې کور دا سندرې وایي دا فنکار ده او دا داسې ده او دا داسې ده، لکه خپل کور کې یو دوه فنکاران لازمن، خو لکه بل ته لکه داسې دغه ګوري کنه ښه نه ګوري.
نو دغه سې خلکو ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ لکه ویل کېږي چې پښتانه دا ځنه وایم خو ویل کېږي چې پښتانه فن خوښوي خو فنکاران نه خوښوي، نو بیا دغه خلکو ته تاسو څه ویل غواړئ؟
جی دا بالکل حقیقت دی او چې دا کوم انسان هم کوي نو دا به دا ډېره لویه یا زه څه وایم بالکل کې وایم یا څه ورته وایم چې بازه چې فنکاران نه وایي نو فن به چېرته کې وو؟ دا خو فنکاران دي نو فن دی.
ستاسو یو بله سندره ده، نو دغه به واورو، صحیح شوه؟
جی جی جی
تاسو د مشال ریډیو پروگرام هارون بچا هنری غړی او مدیحا میرزاده او ما سره نن سادیا شامل منه ده دا وی سره خبره جاری ساتو یا بل اوریدونکو ته ورزو
احمد الله عارفم د کراچۍ نه خرجان نه د پښتنه لرم
جی
په اول ځل کوم سندره ویلې ده او چرته ویلې ده په خپل سندره کې تر ټول نه زیاده کوم سندره خو ده
نو جی زما خپل ټول سندره خو خوي او په پیل ځل چې ما کوم سندره ویلې ما نو ما پېښور کې ویلې و اشم سټوډیو کې مې ویلې و ما پیل سندره آوې
یو اوریدونکو ته زو
نم ظفر الله زلاندی د پښین کلی سرخانځنه مې زنګ ولې دی پداش کلی پروګرام کې دا ته پوسټ چې د کمی سندرغاړي سم متاثر سوی سندر دي شروع کې کړي خپل شو بل پښتنه مې دا چې د شعر انتخاب خپل کوي که څو استاد مستاذ درې داغه څه کوي څه کلی کلی شعرونه انتخاب کو چر څوک اوري دی خو نن صفه ښه ده ماکه یا سپینه پتاسه دا رنګ سندر خو مزه نه کوي
مننه رور چې تاسو ټلیفون کو ته پوسټ کو سادینه چې هغه د شاعرې د معیار پاک لسه وای
جی زه د ست سالم زما د بچپن نه ډیر زیات شوق
صحیح او به تاسو وی چې تاسو په خاندان کې هم فنکارانو هنري کورنۍ ونه تاسو بیا سندرو کې شعر انتخاب تاسو خپل کوي کنه کوم استاد دی چې هغه تاسو ته دا شعرونه ترتیبوي
جی شعرونه مونږ ته شاعر راکې او بیا زما استاد چې دی مرنجم صاحب نو هغه دې زما سره ویې سلو کې
ها
نو هغه مونږ ازده کو او بیا سټوډیو ته لاړ شو هلته کې وکړو
ساس چې کوم استاد دی بل فرض تاسو کوم شاعري یا څه دغه خوښ نه شي نو تاسو بیا د انکار کولو دغه کوي لکه ورته ویلې شي چې زه دا نه کوم
جی هغه لکه مونږ ځکه نه شوې لګه نه چې خو شاعران دي اخو دا غو نکلي لوبي هغه کې لکه زمونږ سره نه کیږي هغه خلک کې او کبر لیکي خو هغه خو هغه لسترک جوړ کی هغه پیټاوانو کې لکه دا هغه په وینا باندې هغه ویل کیږي
او څنګه چې د رور خپل یو نظر شریکو دوی وی چې د شیرونو معیار باید خې داسې شیرونه چې او داسې سندرې چې خلک د خپل کورنۍ سره واورینو دوی وی چې تاسو په دې باندې څه نظر دی
نو جی دا بالکل حقیقت دی
یو بل اوریدونکو ټلیفون کړی دی
مزیر محمد سلیمان خیل خبرې کوم په زنانه سندرغاړو کې چا سره ناسته پاسته کیږي او کنه
جی ناسته پاسته کو دې شوګان کې دی کې د ټول سره کیږي
نه خو یو د څه خاص ملګری کستا سوسو کې تاسو ستاره یونس یاد کړ کنه نو هغه خو تاسو خوخیږي خو دا خو سره هم سره د ناسته پاسته شته
چې ماته زما بوډۍ زیات غوسه کېږي ما ته چا سره به کښېنیم نه او چا سره به خبرې نه کوي
ولې د دې څه وجه ده
د دې وجه دې دا ده که نه زما پلار وایي چې هسې نه چې ته انسان یې ستا خولې نه داسې څه وځي او هغه بل انسان ته ورسي ته خو به یې پخه وي او هغه ته څوک په ورانه ووي دې وجه نه زما پلار په ما باندې ډېره زیاته پابندي ساتي
هنري میدان کې تاسو خبره وکړه چې یو خبره یو شکل کې بلې ته بل شانتې ورسیږي نو داسې د هنري میدان کې څه مسلې داسې شته لکه
جی نو دا خو جلسی ده کنه دوی یو بل نه جلس کیږي چې کوم جلې لګ مخ کې شي لګ سر چوت کې پوه شي چې دا په مارکیټ کې لګ ښکارش په ادا بوس نورم هم مخ کې دي نو بس دی وجې نه جلسی شروع شي
یو ته پوس پتا سن او کم تاسو خو استاد یاد کو عمرنجم صاحب تاسو استاد دی کنه نو څنګه هغوی تاسو ته دا ټول فن ښیي کو نه لکه د شروع نه دوی ستاسو استاذ پاتې شوي دي کو نه سندره ویل سور او تال او دا هر څه
جی لکه تاسو خو کله به یو استاد راغی یو غانه به خو بل استاد راغی دوه غانه به خو خو مطلب دا دی چې ما ته صحیح فن چا خولې دي غانې زارمونیم هم په خپل غوما هارمونیم او غزل نو هغه ما ته عمرنجم صاحب خولې دي
او تاسو هارمونیم هم غږولی شئ
جی غږولی شئ یوټیوب باندې تاسو نه پوهیږئ ویډیو غانې زما
ما کتلی دي بالکل تاسو هارمونیم غږولی شئ او ډیره خوایې نو سادی یو تپوس په تپوس نه بلکې فرمایش په زو کم تاسو هارمونیم یاد کو خو یو سندره یا یو غزل چې تاسو ډیر خوښینو فرمایش په دنو کو
جی هغه دا یو دی پرتاوان دے سمتاوان غواړي لیونی ران جانان غواړي جانان غواړي لیونی ران جانان غواړي جانان غواړي
لیونی سرا نچانان غوری.
ډیر ښه ډیر ښه ماشاءالله ستاسو ډیر ښایسته آواز دی. که زه ووایم چې ستاسو آواز لږ لږ دی منو داس په شان دی نو دا به سمئ؟ خلک څه وایي؟ ستاسو آواز یې خوښیږي؟ ډیر مینه وال لرئ تاسو؟ سادیه زه به یو بل تپوس وکړم لکه داسې سبا خو د سوشل میډیا دور دی انټرنیټ او کمپیوټر یې تاسو خو تعلیم نه دی کړی که نه نو ساغه مشکل خو درته نه در پیښیږي لکه نن سبا خو ټولو فنکارانو ځان ته یوټیوب چینل یې هر څه جوړ کړي دي بلې سندرې مارکیټ کې خرڅوي لکه خپل نوم پیدا کوي نو تاسو ته څه مسله راځي او بیا تاسو څه کوئ؟
نو جی هغه داسې مسئلے کې نه چمو لکھ خو لکھ اول جمع پنو بانی یوٹیوب کی چینل دے نو اگر خو چاچی چینل کلاو کرے دے اگر جمع پنو کلاو کرے لکھ اگر خو ماتا پتا نہیں لکھے خوچی جمع پنو جمع کم گالے میں او یوٹیوب تے دکاندار بر کی سادیشانو بندی نو اگر جمع اگر چینل تا پخ پل باندی لکھے زی
خو لکھ دا بستا سو سوک مینوال دی چاگوی دا چینل جو کرے لکھ تا سو خوخ پل نا چلا وے کنا
نہ جی نہ دا وطن ٹی وی والا جوڑ کرے دے سواد کی وطن ٹی وی والا
تعلق ساتی نو ددی سوار جدا
نو جی ددی وجہ دا چی د سواد لکه سواد سنگران ډیر زیات محنت کوي ډیر زیات ځان کړی
او بیا تاسو چې ذکر وکړو چې تاسو د سې شوګانو له بهر هم ځای کنه لکه دوبۍ ته تاسو تللی وې کابل ته تاسو تللی وې نو دغه شوګانې تاسو څنګه خوښیږي لکه بیا چې تاسو لاړ شئ الته څه پیغام وړي د ځان سره د یوې هنرمند په حیثیت خلکو ته څه شو کول غواړي څه خودل غواړي نو سادی تاسو سره خبرې جاری دي تاسو یو بل سندره دا راځي چې هغه ته وکشو کو تاسو د مشال ریډیو پروگرام هارون بچا هنري غړی ته وګینن موږ سره په پروگرام کې سادیا شاه میلمنه ده بس په پروگرام کې لږ وخت پاتې دی نو اخیری او سو خبرې به د سادی نه ته پوسو کو سادی د مستقبل لپاره آینده لپاره هم څه پلانونه دي
جی مستقبل لپاره خدا دې زین چې زه به خفن کار جوړ شم او نورم چې ما څومره مهنت کړی چې دا یو په ډبل مهنت کوم زه تا چې مهنت الله پاک دې زین نه بوي دا زین ملاويږي
صحیح ډیر ښه تاسو غواړئ چې نور مهنت وکړئ او ښه نور د هنر او د فن په میدان کې مخکې لاړ شئ څه داسې یوه خواهش یا یو خواهش یا یوه ارزو چې ستاسو په زړه کې وي
نو جی زما خو هیڅ خواهش هم نشته زما د خواهش دی زما چې څومره فنکاران رونه خویندې وي زه هغوی له دا پیغام ورکول غواړم
چې خپل مهنت کوي او د مهنت سلا الله پاک ورکړي.
ډیره مهرباني سادی تاسو سره خبرو ډیر خوند کو. او څنګه چې تاسو ویل غواړئ چې دا تاسو د مینوالو تاسو مننه کوي. نورې پښتنې خويندې چې د فن او هنر میدان ته راتلل غواړي، نو آیا تاسو دا شوبه د خوې د پاره غوره ګڼئ؟ او بیا نورو خويندو ته بس ویل غواړئ چې سندرې ویل غواړي؟
جی جی، سندرې ویل غواړي. زه به هغوی ته دا وایم چې نمبر ایک خپل اخلاق، لکه یو انسان سره، ماشوم سره، لوی سره، هر چا سره ښه ساتي. او دویم نمبر چې محنت، خپل اخلاق تر چا سره ښه ساتي او محنت دې کوي خپل.
ډیر ښه، تاسو پیغام وو سادیا شاه و مونږ سره نن د سوات نه. تاسو سره خبرو ډیر خوند کو. ډیره مهرباني سادیا چې مونږ لم وخت راکو. مستقبل کې ډیره کامیابی واړو. اوریدونکو، د هارون باچا هنری پروگرام کې نن موږ سره د سواد نه سادیا شامل منو. امید کوو چې نننې پروگرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به نور میلمانه راځي، د هغوی سره به خبرې کیږي. تر هغې د ځان خیال ساتئ، د خدای پامان. او په اخره کې هم د سادیا شاه په غږ کې سندره.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کومې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.